سلام و نستری مشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شې دی خبري خبرونه تموزه فريده سيال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو فایل کړو. دا پورنه وای چې نن طالبانو په لخکرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهل. په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ چهارشنبه د هلمند مرکز لخکرګه ښار کې شل تنه مجرمینو ته تعزیري سزا ورکول شوه. دغه مجرمین چې د غلا او د نامحرمه ښځو سره د نامشروع اړیکو په جرم مجرم پیژندل سوي وه او په خپل جرم یې اعتراف کړی و د هلمند مرافعه او نظامي محکمو له لارې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامو خلکو په وړاندې د سزاو پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ د یو شمېر هېوادونو لخوا پرې سختې نیوکې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هېواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای واوسي او یا د هم له دې هېواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداري تېر ورځ له یوه انډونیزیایي تلویزیون سره په مرکه کې ولیدل چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ شو واوښتله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیونو یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې تر څنګ له بسمنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې اړمن افغانان دې پر روان شي مکې هېر نه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسیتي برابرۍ ادارې ویلي وو چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بسمنه ورکوونکو اداره او سازمانونه افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې وګړي یې تر ټولو ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهرا د سهکارۍ چې ایران به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمان څخه وشړل شي. خو تمه کېږي چې یو شمېر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. نن د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا چې 450 هیوادونه پکې غړیتوب لري د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې موخې څخه دغه هیواد په سمدستي توګه لري کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2018 کال پورې غړیتوب لري. او په نړیواله کچه سږ کال 323 ژورنالستان بندیان شوي دي چې په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري ګڼل شوي دي. د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر 14 ویلي د هغې احصایې له مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو 1.5 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د زندنې شویو ژورنالستانو دومره لوړ شمېر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دی چې د دسمبر تر پایله 323 ژورنالستان د زندانونو د میلو تر شا او چې دا د 2018 کال د 2018 میلادي کال پرتله 40% لوړوالی ښیي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانستان کې سولې سبب د پاکستان په ګټه دی. چې څنګه موږ د سیاسي مسایلو د چارو کارپو پرې پختلې دي.
طالبان او یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپل د تروریزم د تقویه لپاره وسیله وه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپل لپاره کورونه جوړ کړي. دا چې دا کورونه به څنګه جوړیږي وړاندې خبرونه کې به درته وایو. ننګرهار کې د مالټو باغداران خپلو حاصلاتو ته بازار غواړي.
بلغه خبره دا ده چې د ازمن مال چې کم دی اکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او پاکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو ښه عاید به موږ ته په لاس راشي.
نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. راپورونه وایي چې نن طالبانو په لخکرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهلې دي. د دې خبر جزئیات به نور زموږ همکار حسیب تلاش چې همدا شی بر سره په استډیو کې وصل دی وړاندې کړي. ستړي مشي تلاش صاحب.
سلامونه. د طالبانو د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د په وینا د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د عامو خلکو په مخ کې په درو ووهل شول. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې خځو او نارینه وو ته په محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې دي. طالبانو د تیرې سه شنبې په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم هم په فراه ولایت کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مدافع ډلو متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو له سخت غبرګونونو سره مخامخ شو. په وروستي مورد کې وویشت تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو په وړاندې په درو وهل شول او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څو نورو ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهل دي. طالبان و ادعا کوي چې دا سزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي، خو د بشري حقونو سازمان هم په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګندوي او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده.
ډېرې مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن په هلمند کې د شلو کسانو د درو وهلو پاړی نور جزئیات راکول. بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بل اول بوټو زرداری تېره ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لورو ته مرګ ژوبله وختې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیره ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پیښ شي.
مکتملرو چې د افغانستان موقت حکومت سره رامنځته کېدو یو کال تیریږي، نه یوازې دا چې د ترهګری مسلې ته رسیدنه وکړي بلکې امنیت به هم خوندې کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کېدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلي په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلي چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دوه ښه ګاونډیان دي او ښه ګاونډیان به پاتې شي. نوموړی دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواو ته په نښته کې وو تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان شول. پاکستاني لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری وژل او د لسو نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیوني مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خاغلي زرداری د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیڅ سیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره 15 چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلې ځه حمله کې یو شمېر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرجوب لوه وخته، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له دې بریده دغه روغتون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوي وروړل شوي دي.
راپور کې مو واردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره په ګډه کار کوي. آیا طالبان به له ترهګرۍ سره په مبارزه کې بریالي شي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره دا او دی تور تنورې پوښتنې په دغه مرکه کې کړې دي.
اول خدا داره چه طالبان یا پاکستان پا تیرو شلو دیر شو کلونه که پخپلا د تروریزم د تقویه د پاره وسیله و او زیاتره گروپونه دغه د توریستی گروپونه چې کوم یو دی یا افراطی ډلې دا د پاکستان لخوا تقویه شولې، ځای ورکړ شو او دا په هغه د فرانچایز په شکل باندې دا وړي چې دیونه د خپل هغه د ستراتیژیک اهدافو لپاره پاکستان استفاده وکړي. اول د افغانستان په ضد باندې استعمال کړل، اوس غواړي چې د منطقې د هیوادونو په ضد باندې د استعمال کړي او یا د نورو ملکونو نه که هغه چین ده او روسیه ده یا امریکا ده د دېونه پې باج واخلي. نو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په تیر دغه یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته راغلي دي، هم فزیکی امنیت دی ونه شو کړی چې ټینګ کړي، او هم بشری امنیت او وضعیت ورځ د بل نه خرابیږي.
میخیل صاحب، اوس تر ډیره پورې باور دا دی چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې بریالي شو او قدرت ته ورسېدل، له بلې خوا بیا داسې هم ویل کېږي چې پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ باندې تورن دی، نو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو څومره توقع کېدای شي چې مبارزه دی وکړي؟
زه په خپله لکه مخکې شما وویل چې یو هیواد یوه ډله چې هغه په خپله توریزم د تقویې دپاره د هغې د خپرېدلو دپاره کلونه کلونه کار کړی، او هغه د دیو د خارجي پالیسي مهم رکن وي، هغه ستراتیجیک ډیپ پالیسي چې دی ورته وایي، یا عمق د پالیسۍ چې کوم یو دی، چې دغه غیر دولتي افراطي ډلې، یعنی دا د دې هغه د پالیسي مهم رکن دی چې دا د کشمیر کې مې استفاده ته وکړه، په افغانستان کې هم وکړله، او په نور ملکونو کې دې نه استفاده کوي. نو دا په حقیقت کې چې یو سړی په خپله یو ګروپ تقویه کوي، یو فکر تقویه کوي، او بیا په عین حال کې وایي چې موږ بیرته د هغې په ضد باندې مبارزه کوو، زه فکر کوم چې دا سمه نه وي.
میاخیل صاحب، اوس خپله نړۍ څومره په پاکستان باندې باور کولی شي ستاسو په باور باندې؟
نړۍ ډېر شک اوس په پاکستان په دغه باندې لري، ځکه چې مخکې دی و هغه روابط د چین او روسیې سره زیات ښه و، د پاکستان ځکه چې دی و به ویلی چې طالبانو تغییر کړی دی، او بلدار چې طالب به د داعش په مقابل کې د ټوریزم د پراخوالي مخه ونیسي په مرکزی آسیا، او یا د چین کوم ګروپونه چې کوم یو دي د دې مخه به ونیسي، نو هغې به داسې فکر کوي چې کېدای شي چې دا به صحیح وي. نو اوس هغه چین او روسیه هم په پاکستان باندې بې اعتباره ده، او هم په طالبانو باندې، او دغه وروستۍ واقعې چې کومې رامنځته شولې دا په خپله د دې هغه څرګندونه کوي چې دلته روابط سره یو څه خراب شوي دي، او هغه اعتماد وجود نه لري.
خاطر پردې سو چې د تې جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره یې د بلاول بوټو زرداری د خبرو پاړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به افغانستان ته ورشو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلینو خبرنن په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د بندیدو دوام ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په رسنیو د محدودیتونو پر ځای د دوی ملاتړ وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبری اژانس تازه پی وی خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د پرله پسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
وروسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو چارواکو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو تړل کېدو ته اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواکو رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
مخکتن بر جامعه رسنۍ افغانستان
رښتیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیر یو نیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ضایع ګڼل کېږي.
رسنین رسنام یو فعالیت شک توقف پیدا میکنه، یک ضایع بزرگ است.
دا خبریال د رسنیو له بهرانیو کورونیو ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې بیا د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېری تصویري، غږیز او چاپي رسنۍ تړل شوې دي.
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
سرپرست خان عزیز هستیم تا در روستای حمایت از رسنه اقدام کنند.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری آژانس د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤولی د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه آژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری آژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندویانو ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ټینګښت ته ژمن دي. له کله نه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خپرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي څپې او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نشي. تفصیل به د احمد شیبر نوور.
د اوکراین سریاسم دنیس شمیحال وای پر هغې موافقې له همکار روان دی چې د اوکراین د زپروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شوې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له عمومي مشر رافایل ګروسی سره د زاپروژیا د اټومي مرکز په تړاو تر غونډو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکراین تلویزیون ته وویل چې د زاپروژیا په تړاو د روسیې چلند لا هم سخت دی او په دې اړه خبرې د فرانسې او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلاویو استول د هغو هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخه ونیول شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کنفرانس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي، د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د ادارې یوه کوچنۍ ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیون یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیره شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره یې پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 4 دقیقې پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت د درویش یا لوبغاړو نه جبرانېدونکي خطا ترسره کړه چې د پینالټي باعث وګرځېده. لیونل میسي دغه پینالټي ترسره کړه او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:09 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه ترسره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار ښه بریدونه ترسره کړل خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پیلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پیلوبه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ننګرهار کې د مالټو قراردادیان ننګرهاریانو مالټو ته په ګاونډیو هیوادونو کې د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي مالټې په افغانستان کې مارکیټ لري خو په ګاونډیو هیوادونو کې ورته بازار پیدا شي د دوی عواید به نور هم ورسره ډیر شي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي که څه هم د تیر کال په پرتله سږ کال د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د حاصلات دومره ډیر نه دي چې بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په ننګرهار کې د مالټو په بڼو کې سلګونه کسان په کار پوخ دي چې د دوی په خبره له خپل کاره خوشاله دي. جزئیات باز موږ همکار د همکار په دې راپور کې واورئ.
د ننګرهار د کانل ریاست اړوند د مالټو د بڼونو قراردادیانو کارکوونکي وایي د تیر کال په څیر سږ کال هم دوی د مالټو له بڼونو سلګونه ټنه حاصلات راټول کړي دي. د مجیب الرحمن په نوم د مالټو یو تن قراردادي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د اقلیمي بدلون او د هوا د تودوخې له امله د مالټو حاصلات اغیزمن شوي دي خو په خبره یې بیا هم د دوی حاصلات د افغانستان د بازارونو غوښتنه پوره کولی شي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه د ننګرهار مالټو ته ګاونډیو هیوادونو کې هم د بازار غوښتنه کوي.
سکالی دا موسم له ګرم ګرمایش ډیرو نو دغه د وجنه مالټې تاواله او ان شاء الله مونږ کوشش کوو پرېګانې ورکو سری ورکو چې آینده د پاره مونږ د پاره ښه حاصلات ورکي. او بل غټه خبره دا ده چې د زمنګ مال چې کم دی ایکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او ازبکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو ښه عاید به مونږ ته په لاس راشي او زمنګ د
مجیب الرحمن وایي د ننګرهار کانال ریاست څخه 12 شرکتونو د مالټو حاصلات په قرارداد نیولی دي چې دوی هر ورځ پیک کوي او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدوي. د یادونې ده چې د مالټو په دغو بڼونو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده چې له خپل کار خوښ دي. د مالټو د بڼونو دوه تنه کارګران تاج محمد او غلام رسول
دا تاجکستان تم افغانستان ټول ولایتونو ته بیا بار تاجکستان ته ګورځي. یو کارتن 400 روپے
دلته لګیا او کار تو خوشحال یو. دا امنی افغانستان اوس سلور دیش ولایتونو ته تولیدیږي مالتا.
د ننګرهار فارمسي سیمه چې تر ډیره د مالټو باغونه دي د سړک پر سر ګڼ شمیر هټیوال د مالټو د پیر او پلور کاروبار کوي. یو هټیوال نور هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو ورځو په پرتله د جمعې په ورځ له دې امله ډېرې مالټې خرڅوي چې د کابل په ګډون له څنګلورو ولایتونو دغلته خلک د تفریح لپاره ورځي. نوموړي وویل په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست ویان وایي د دغه ولایت بټیکوټ ولسوالۍ د مالټو له باغونو به د اټکل له مخې سږ کال 2000 ټنه مالټې راټولې شي په داسې حال کې چې تیر کال د مالټو د حاصلاتو کچه 2000 ټنه وه. سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي ننګرهار کانال ریاست پلان لري چې دا مالټې بهر ته هم صادری کړي خو دا بهر ته د لیک موضوع به اوس ځکه کم رنګ وي چې دومره اندازه نه دي چې بهر ته ولیږدول شي، یعنی اوس د هیوادوالو لپاره هم بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د افغانستان نه تازه میوه تر ډیره ګاونډي هیواد پاکستان ته صادریږي خو دا چې هغه هیواد خپل هم د مالټو حاصلات ډیر لري سوداګر یې له افغانستانه د مالټو واردولو ته زړه نه ښه کوي. ننګرهار ولایت کې د مالټو باغونه د دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر 2000 جریب ځمکه جوړ شوي دي چې هر کال ترې سلګونه ټنه مالټې حاصل راټولېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه.
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR د پکتیکا ولایت د برمل وسلې زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. UNHCR د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال راکوي چې د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل کې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمېر زیات وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وای د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې ووشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR د رسنیو مسؤول پیټر کاسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او لژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي UNHCR د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول 1000 کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل لور ته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د ژمي را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یخ هم زیات دی. لوړو مقاومت مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چې لا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړې دي، وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره شمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو ساسو پیغامونه به واوري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. پښتول شایم د خوشنه ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګلې د مرګ نه خبر شو یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره، د دې بچونو سره، د دې لورګونو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کی. یقینا چې دا یو تلئی غاګ وو، تلئی ستوره وو. او الله دې جنت پردوس نصیب کی. او د ازادۍ رادیو نه دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته دمو پیغام ورسوي چې دا تلئی ستوره باید خپل افغانستان ته، خپل خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر به زه نصیب لار د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله در درشه پوری داسه صحه ده خامد ماده حکومت څخه د هله د اردو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو د حکومت هم پرې ولاسوي د غم ولې نه خور کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی. نو زما د امارت څخه د غشتنه ده چې د لارې غم وخري. والسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور کې موږ ته هم د ښه ژوند لپاره د نورو د سوال کې په نورو د سوال کې ازادۍ د مشارکت سوي حکومت له خوا د بند سوي ده. او د موږ له خوا کوم رسیدګ یو څه امکان لري چې موږ ته وکړو په څو د شر خدمت کې ولاړی او کنه نو ول د دې کار نه کوي. باید کار وکړو، خامخا باید کار وکړو چې د موږ ته ولسی ده د رادیو سره مینا ولا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
د خبرونه دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې خبرونه راپورونه وایي چې نن طالبانو په لښکرګاه کې شل کسان د بلابل جرمونو په تور په درو وهله. په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د محکمې تر پرېکړې وروسته نن چهارشنبه هم خلکو په مخ کې په درو وهل شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامه خلکو په وړاندې د سزا پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا هم له دې هیواد د ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټ وزارداري تېر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ارزونې چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې ترڅنګ له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتنه وکړه چې اړمن افغانان پر روان ژمي کې هېر نه کړي. د وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسیتي برابرۍ ادارې ویلي و چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بسپنه ورکوونکو ادارو او سازمانونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې وګړي یې تر ټولو ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهر انداز ښکاري چې نن به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمانه وشړل شي. خو تمه کیږي چې یو شمېر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا چې 45 هیوادونه پکې غړیتوب لري نن د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک تر رایې ورکوي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې مودې څخه د دغه هیواد په سمدستي توګه لرې کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2016 کال پورې توپ لري. او په نړیواله کچه سک کال 333 ژورنالستان بندیان شوي دي چې په تیرو دریو لسیزو کې به ساري ګڼ شوي دي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14 ویل د هغې سایل مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو 1.5 کلونو کې نمړی ځل دی چې په نړیواله کچه د زندان شوو ژورنالستانو دومره لوړ شمېر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دي چې د سپتمبر تر پای له 333 ژورنالستان د زندانونو د ملي تور شاو چې دا د 2020 میلادي کال پر څاله 40% لوړوالی ښیي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې د کلنۍ سایل مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډېر ژورنالستان بندیان کړي دي چې تر دې وروسته چین، میانمار، ترکیه او بلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې دي یا چوي دي چې ډېر ژورنالستان پکې بندیان دي.
آزادي او اوریدونکي د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادي رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریخېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادي رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولای شي په اسانه توګه ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو په لانډو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږه خبرونه زموږ په ویپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. پر یو شمېر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریخي دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبرې کړې چې وایي له 2000 کورنیو بې ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو لپاره چمتووالی نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم ان نورستان ولایت نه د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنۍ پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غږ چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بې ثباتۍ طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې هغه ناخوالې سره افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په همدارنګه په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک توپ په لحاظ سره نه لري خلک. همدارنګه آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوی دی او څوک نشي کولی چې یو د ټولنې که چې کوم حالات روان دي هغې په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګنده کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخود جریان ولري نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
زه آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. دغه د افم صفې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم او د طالبانو د حکومت نه غواړو چې دغه افم راډیوګانې بېرته خلاصې کړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه مننه کوم. زه قاری خالد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. مونږه د ډېر وخت کېږي د ازادۍ رادیو د ایف ایم کوشش کوو او دا څه مشکل ده وروره؟ د تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بنده کړې ده؟ نو مونږه ډېر وخت کېږي ازادۍ رادیو درې ورځې کېږي ازادۍ رادیو نه ده اورېدلې. نو وروره که ستاسو که کومه ستونزې دا زر تر زره هواره کړي چې مونږه د خبرونو نه ځان خبر کړو د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسوو د ازادۍ رادیو د لارې نه. زما د ازادۍ رادیو د ویونکو نه او اورېدونکو نه دا غوښتنه ده چې ما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډېر وخت کېږي او زه خپله ازادۍ رادیو نه ډېر خوشحاله یم چې دا ما اورېدل او ما معلومات ترې نه اخیستل. او ډېر وخت کېږي چې دا دوه درې ورځې وشو چې ما د ازادۍ رادیو اواز نه ده اورېدلی په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ایم صفحه باندې. او زما دا پیغام د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وروره ازادۍ رادیو دې زر تر زره دا مشکل حل کړي او ځکه په افغانستان کې مشکلات زیات دي او ځکه د افغانانو حال تر نړیوالو پورې مونږ ورسوو. دا مونږ ډېر په تشویش کې یو چې د ازادۍ رادیو ولې بنده شوې، د آشنا رادیو خپرونې بندې شوې دي. ډېر مونږ کوشش وکړو چې مونږ د ازادۍ رادیو صفحه خبرونه ونیسو خو هغه مونږ حاضر نه شو. یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجې نه مونږ نه شو کولی چې د ازادۍ رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډېره ده او بل نیټ خلکو مشکلات ډېر زیات دي. د نیټ مشکلات هم دي او نیټ هم قیمتي ده او ځکه ازادۍ رادیو خل د نیټ له لارې نه شي اورېدلی. دا مشکلات تاسو حل کړئ. د ازادۍ رادیو ویونکو نه مونږ ډېره مننه کوو چې دا مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روزانه مونږ دا خواهش لرو چې ازادۍ رادیو نشرات دا 15 ورځې کېږي چې بند شوي دي او مونږ تاسو نه دا غوښتنه لرو چې بیرته نشرات پیل کړي.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو کارکونکو سلامونه نیکې وړاندې کوم. آزادی ریڈیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله.
د افغانستان په حالات خبرو د ازادي راډیو چې په افغانستان کې بند کړی ده موږ په ډېر سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده. دا ولس نه خبره ساتي او ولس پټ خوله ساتي چپه ساتي. موږ غوښتنه د ازادي راډیو څخه لرو چې بېرته د ازادي راډیو غږیزه خپرونه لس په ازادي راډیو په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لال میر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکیل ساحینه تاسو سره په تماس کیم. دا چې د ازادۍ رادیو خبرونې د اف ام په صفحو باندې سوي دي او دا خبره من سره غلې چې ازادۍ رادیو یعنی یک طرفه راپورت ورکوي د دې له وجې څخه دا خبرونه د اف ام په سپو بند سوي. په دې موږ سخت خوابدي یو. دیارلس کاله کېږي چې ازادۍ راډیو زه اورم تعقیبوم او خبرونو نه یې ګټه پورته کوو. ازادۍ راډیو یوه ډېره بېطرفه راډیو ده او ډېر په زړه پورې او ډېر په وخت سره راپورونه ورکوي. اگر که کومه اشتباه سوي وي ازادۍ راډیو یو راپورټ ورکړی هغه راپورټ به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنیو لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خپاره سوي. په دې سره زه له هغو چارواکو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه په ډېره درناوي دا هیله کوم چې د ازادۍ راډیو دغه اف ام صفحې خلاصې کړي. کم مشکل چې مابین سره راځي او کومه خبره چې پیدا شوې له دې وجنې دا راډیو اف ام صفحه بنده شوې ده نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکراتو لارې حل او پاسل سي. نو موږ په دې هیله یو چې د ازادۍ راډیو د هغه خلاصې
دا ازادۍ راډیو کارکونکو ته دلل سره سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې کې شروغ او جوړ بیاسته. دا افغان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړې موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ یې غندو. ازادي راډیو د شکایتونو وړاندې کولو او اورېدلو لپاره بهترینه وسیله وه. موږ به په دې خبرېدلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیریږي او څه کېږي. یو ازادي راډیو موثرو معلوماتو د بهترینه سرچینه وه او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرو چې تاسو کومې کړنې کوي ملت درڅخه راضي ده او که راضي نه ده چې اوس ازادي راډیو خپرونه بد بد خانه په خوب صفو کې نه سوړېدلې.
سلامونه می قبول کړئ. ازادي راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤوله کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي. د ازادي راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوکې لري.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د اف ام څپو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښیو. مونږ دا پیغامونه خپاره کړ. لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلي خو مونږ یې ټول نشو خپرولی. موږ د سهار لوو د ماخام تر وو خپرونې کوو. زموږ خپرونې روانې دي د پخوا په شان. که تاسو غواړئ چې ازادۍ راډیو واورئ هم مو په انټرنیټ کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د راډیوګانو په لنډو څپو کې زموږ خبرونه شته. د سهار لوو د ماخام تر وو تاسو ځان ترې خبرولی شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسئلو ازادۍ راډیو ته پریږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کمې افغانۍ چې زړې شوې دي دا زمنګ نه صرافان نه اخلي، دا زمنګ نه دکانداران نه اخلي، دا زمونږ نه تاجران نه اخلي و دا روپۍ ستاسو ځای کېږي او دا افغاني خندنۍ را پسې کوي دا ورته وو جب ته خطا کو ویاړې ته خطا کو دا کو دا کو دا کا دا زړې افغاني کېږي چې موږ له سوداګان نه راکې درخواست هم دا دی چې دا افغاني موږ له نوې بری بدلې شي او یا دا څه یو موږ هم چې دې لپاره یو یوه یو تصمیم ونیسي چې دا مشکلات نه خلک راوځي خلک مزری کړی یا چې تنخواه اخیستي هغه زړې افغانۍ چې څوک نه اخلي. بیا موږ دا درخواست چې موږ سره سیمه ګوانډي مالکي موږ سره کوم ظلم او زیاتی کوي موږ نه نیسي خو موږ سره صحیح ده ثبوت نشته اسناد راسره نشته یې هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوښتي موږ سره ځکه داسې سخت دریځه چلان وکړو. پاسپورت غواړو، همدارنګ ورسره جوسه ویزه غواړو. لکه څنګه چې مخکې موږ له 15000 په شپږ زره 15000 افغانۍ باندې پاسپورت راکاوو، همه قشان چې اوس مو خلکو اوس هغه قشان د ویزه هم لکه څنګه چې مخکې وه ویزه همداسې ویزه مو سره غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. دا کوم پاکستان پلاوی چې د حنا ربانی کار په مشرۍ باندې څنګه د خپلې ستونزو هوارېدو ته دومره سفرونه کوي او راځي، یو داسې ملک ته چې هغه رسمیت هم نه لري، خو اتمان دوی خپلې ګټې په پام کښې نیولي او د خپلو ولس ګټو ته راروان دي. نو زه له خپلو مشرانو نه هیله کوم چې دوی هم د خپلو بندیانو پوښتنه تې وکړي او هغه زر تر زر آزاد کړي او نور په آینده کښې دغه عمل تکرار نه کړي. او په جدي توګه ترېنه غوښتنه کوو چې کوم افغانان د ویزې او د پاسپورټ په نامه باندې نیولي دي او په جیلو کښې ښځې او نر ماشومان هغه هلته ځورېږي او کورنۍ یې دلته ځورېږي، نو دې غوښتنه ترېنه موږ کوو چې باید چې دا تکرار نه شي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د محترمینو دغه مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر حوزه باندې دوه ملکان ټاکلي دي. هغه ملکان په هر کلي کښې خپل شناخته لري، هغه نشته کوي، هغه نور ګرده پاتېږي. نو زه د اسلامي امارات په نړیوالو مرستو دا غوښتنه لرم چې دوی دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کړي، ځکه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته مسلمانو ته رسېږي، که داسې سوي نو نه ورسېږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام رسالله محب الله پیغام درته پرېږدم. نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې دا کومې مرستې راځي دا په بېوزلو نه ویشل کېږي، نو باید چې اول غریبو ته مستحق وروپېژندل شي، نو بیا دا په بېوزلو ته وویشل شي. نو په دې معنا چې دا نه ویشل کېږي په ښه توګه باید چې بیا په ښه توګه وویشل شي.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلي چنو نه په اړیکه کښې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کاوه او وعده یې کړې وه. اووه میاشتې وتلې دي، موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اول وعدې مه کوئ، که بیا هغه وعدې کوئ چې هغه کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبوره او ډېر سخت په غریب حال کښې یو. وسلام.
السلام علیکم. لرقبته ولسوالۍ د تخار د ولایت نه تماس نیولی دی. دغه پیغام یې دی چې هرې مجلسه راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نیسي په مجلسه کښې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مجلسه باید غریبانانو ته راځي، باید غریبانانو ته ورکوه چې د غریب حق معلوم شي، د غریب حق ورته ورکوه چې ولې دا ظلم کېږي، ولې دا ظلم وشي. د لرقبته ولسوالۍ د تخار په ولایت او دغه سیستم روان ده، دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي. نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران دا ولې صاحبه ډوډۍ ورکړي، خپل میوخانې کښېنوي، خپل زامن په نویشه کښې بس خلاص. غریب ته غریب نه نیسي صاحبه، مجلسه کښې نه شاملوي، غریبانان خو په کورونو کښې پاتې دي، ټوله مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما غږ د زورپور چارواکو پورې ورسېږي.
سلامونه. ستړی ما سید عبدالخلیل لمخان د غزني څخه اورېدونکو ته سلامونه وایم. باز السلامه. د اتین دغه طالبانو په چای کښې دا شر لږ افغان اوس دي، بېخي اتین دا بوجۍ وړه په څو دي د اتین دوی هغو ته م هغه وڅخ کړي خو اتین ارزانه کوي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته محترمه، دغه تش په نامه طالبان تقاوت ته حرام وایي، دا سمت نه پېږدي. تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو تابعیا کړې ده. شیخ فهیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ژمنیو مرستو د همغږۍ په اړه د نړیوالو موسسو له استازو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هراته بیا داسې شکایتونه هم را رسېدلي چې مرستې تر ډېره مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. شیخ فهیم دا ستونزه تر یو ځایه مني، خو وایي د شکایتونو لامل ممکن دا وي چې د مستحقینو شمیر ډېر لوړ دی. له هغه نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې هرات کې د مرستو د نه شفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کېږي.
مکمل هر کور ته په شفافیت سره و حقدار ته حق رسیدلی ده. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی ده انشاء الله. تقریبا موږ په 15 تاریخه باندې دا کوم ځای کې پولیس دي او شپږ جال دي، په دې کې تقریبا موږ د ډبلیو سی او د یونیسیار لخوا د 2000 کورنۍ ته خوراکي مرستې ورسولې.
دغه کورنیو ته چې 2000 کورنۍ یادیږي، دغه خوراکي مرستې څو ځله رسیدلې په تیرو شپاړسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
لودي صاحب، دا تقریبا د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمني راغلې ده، دوی ته دغه اوس پنځم وار ده. په شپږم کې اوس د ځینې دپاره نوی پروګرام شروع ده. نو د نثار له مشر سره پرید کولبا سره پرون مې خبرې وکړې، انشاءالله نوی پروګرام شروع ده. الحمدلله اوس ډېر امن ده، اوس حق حق او حقدار ته رسیږي. او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کې په غرنیو ولسوالیو کې لکه انجین، لکه مثلا کوسان، لکه پارسی، لکه زاول، لکه ګلران، کچکونا، په دې ټولو غرنیو منطقو کې تقریبا موږ 20 لکه ډالر ودی ته اوس رسولی دي. هر نفر چې جلا جلا توزیع کړی دي، هر یو قناعت لري استادونه موږ سره کې چې نړیواله مو وغواړي.
او دغه 40 لکه ډالر چې تاسو مرسته کړې له خلکو سره، دا هم دغه نقدي مرسته وه او کنه مواد په اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد وشل سوي؟
نه، دا تقریبا پر کور باندې هغه زپل شوي کورونه چې اوس هغه کوم په دلارۍ کې یا سیلابو یا خراب شوي، په هغو باندې د هر موسسې لخوا، مثلا د انشار، د آرام موسسه غیره وغیره، د هر کورنۍ ته تقریبا $600 مستحقینو ته ورسېږي. مستحق بالکل په شفافیت سره د امارت اسلامي افغانستان د کومو ملګریو کوم چې کومکونه له موږ سره وکړو، بالکل په شفافیت سره موږ خپله سروې کړې ده او هم تنظیم رسولې ده.
بله ښاغلی فهیم، تاسو اطمان ازادي راډیو اورېدلې دا پروګرامونه اوري، خلک ډېر شکایتونه کوي، همدغه هرات کې موږ ته شکایتونه را رسېدلي، وایي چې مستحقین نه دی پیژندل سوي، وایي هغو کسانو ته مرستې ویشل کیږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوي یا د طالبانو په تیر وخت کې ملاتړي پاتې شوي دي. دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ؟
دا خبر بالکل افواه علم ده، دا مرسي بالکل اطمان او کندو او مسحقینو ته رسیدي انشاءالله. کوم داسې زموږ په د هرات په ټولو غرنیو ولسوالیو کې یا خودي په بشار کې تقریبا نظامي سړي ته مرسته نه ده ورکړل سوې، او انشاءالله شواهد به نیک پیدا شي.
یعنی دغه ټول مرسته چې تاسو وایي ویشل سوي مستحقو کسانو ته، تاسو سره په هرات کې څومره شمیر بې ځای شوي کډوال یا هغه کسان چې له ګاونډي هېواد ایران راستانه شوي ثبت دي؟ همدغه 2000 شاوخوا؟ او کنه فکر کوي ممکن د بې ځای شوو کسانو شمیر د هغو کسانو شمیر چې له ایران راغلي بیرته راستانه شوي شمیر زیات ویل دی؟ نه،
زموږ له ایران څخه کوم خلک راوځي، له ګاونډي ایران څخه خلک هم راوځي، راوړي اندازه 180,000 اغه د مهاجرین روس له ایران مسمو روزانه راوړي، چې هغه د پاره بیا موږ کوم ترتیبونه برابر کوم، خوراکي مواد ورکو، استراحات ورکو، بیا خپل ولایتو ته ډېر په منظمه توګه باندې رسول. او الحمدلله اوس ډېر راضي دي، امن ده. مثلا که په شپه کې که په ورځ کې دي خپل ځای ته ځان رسولی شي، او انشاءالله د هر وګړي چې موږ پوښتنه کړې هغه ډېر خوشحاله دي الحمدلله. کومه ستونزه دې فلاله نشته؟
نو فکر نه کوئ چې د خلکو ستونزه به واقعي وي، شکایتونه به واقعي وي؟ واقعي وي، ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړئ، 2000 کسانو سره مرستې کوئ. ما فکر کوم مستحقین به ډېر وي، ممکن په لسګونو زره مستحقین وي په هرات کې.
بالکل معقوله خبره، حتی ترې حد پروبوي خامخا به څو کمی خو خامخا د الله پاک په مخلوقاتو کې به خامخا کمی راځي، تر خو یو الله ده. خامخا په دې 2000 نفر کې به خامخا مثلا زیات زتون وي، زیات دغه وي، مشکلات زیات وي او تکالیف زیات وي. خو مثلا اوس په لاله سمول دا موږ څنګه ویل غوږ کوو چې نړیوالې موسسې د موږ سره اوس عاجلن د ژمي دپاره مثلا نوی ترتیب برابر کړي، نوی پلان برابر کړي چې د هرې کورنۍ ته جلا جلا موږ خپله مرسته په شفافیت سره هم د سبزۍ له حوالې او هم د سړیو ورسوو.
اندېښنې دغه د نړیوالو اندېښنې ښودلې چې افغانستان به یو سخت ژمی مخکې ولري. هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي، ژمی یې سوړ وي. د ژمي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ هغو ځایونو ته چې ژمي کې ممکن پکې بیړنۍ حالت شي، آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوي؟ یعنی زیرمې ډکې شوي دي د مرستو لپاره؟
تقریبا موږ غونډه نیولې وه، دا تېره جمعه کې موږ غونډه ونیول. ټول انحصار دفترونه چې وو په ولایت مقام شیخ سنجر صاحب او د وزارت مهاجرین حاجي خلیل الرحمن حقنی صاحب مشرتوب باندې مکمله غونډه ونیوه، او ټولې موسسات موږ اوغوښتل، هغوتم دا خبره دا خپل پلان برابر کړو چې څه کول په کار دي، د ځینې دپاره څه لاسته راوړنه راوړې، څه کول په کار دي. نو دې په دې چې موږ ته په اطمینان راکړی دی چې انشاءالله موږ به د هر د ژمي دپاره د هر مسکین او د هر
فهیم صاحب، یو بل موضوع چې راپورته کیږي، البته دا په هرات پورې یوازې تړلې نه ده، دا په اکثر ولایتونو کې وایي کله چې مرستو ته نوملیکنه کیږي، دغه نوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کیږي. داسې ویل کیږي چې دغه ملکان په خپلو چارو کې کله ناکله صادق نه وي، ټول مستحق کسان نه لیکي. تاسو دغه د نوملیکنې بهیر څارئ؟ کوم سیستم لرئ چې دغه بهیر څنګه مخته ځي؟ ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط ښه نه وو، یا مثلا کلی کې د ژوند ښه نه وو، هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره.
زه په خپل شخصا الحاج کریم رئیس مهاجرین وزارت د شپې ګرځم، په ټولو کوڅو او په ټولو کورو کې د شپې ګرځم، پر هر کې باندې د شپې ګرځم، خپله څارنه کوم، د هر غریب د هر مسکین څارنه کوم، حالات څنګه حالات. خو متاسفانه دا خبره واقعات لري، لکه څه وایې، خو موږ په اعتبار نه لرو، په غو باندې بلوسه نه لرو، په غو اعتماد نه کوو. خو چې دی هر څو لس موږ راوړي چې زما لس زره کور دي، زما اووه زره کور دي، خو بیا هم متاسفانه موږ په غو باندې اعتماد نه کوو. خو بیا موږ او د ټولو موسساتو په همانګي سره ډېره شپه شفافه باندې سروې کوو، په شفافیت سره ښه او موږ تجزیه کوو. خو اوس موږ په نړیواله د غږ کوو، پورې انحصار باندې غږ کوو، خصوصا د انحصار په مشر فرید ګلوبال باندې غږ کوو چې موږ سره عاجلا مرسته وکړي. او انشاءالله حالن موږ دیالس کچه نرمال اوس پلاله په
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.